نن اصلي نه رسیدي دا اصلي هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چشته دی د هغو نه بهر ته نه وځي دا یو ډېر لوی مشکل دی انشاءالله چې مونږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کېږي او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپلو ورزشکار ته رسیږي.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواګوریتونکو سلام. سکل جمعی هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسي وشت تیر شو. ووس خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي. لکه چې د ډالرو چینه وچې شوې دي نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوې دي. کنه څو کال مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکاو. یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
زیاتی نوز پام وکړئ خبرونو ته. د سلم یوځي امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم یوځي امنیتي ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشیني څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې وکړي او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونه را لیږي. لکه داسې
ورور څه دې په کار وو؟
او
ته خو یو لس تومانچی خوږی ګولۍ، پنځه بمې دستي خواږه پودر او اته راکټه اغه نور خواږه راکا.
لکه چې ماشومان ډیر دی که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتی خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي، په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولی؟
نه پوهیږم، خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډیر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
ستړی مشی، په خیر اغلی؟
خیر وسی خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چیرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته دې خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي، او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي، او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
وو خدای دې خوار کړي، دا د مونږ تجاران، او خدای دې حکومت هم ووهي چې څه نه ورته وایي، او پریږي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره، د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پودر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان یې اخلي، او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي، او یو بل ته بمدستي وراچوي، او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه، تومانچي او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زری چیرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرختون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسهدار ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي، او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر و چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وه، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وه. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و، او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله، او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول، او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي، او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپه یاد شوه چې له ورخطایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دې کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پردورا باند جان